مازیګر څلور بجې سولې د یو بلې اوساته پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې زه قسیم سلیمان له عبیدالله عبید په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمیل سوې او دې جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکوي. دا د روانې خبرونې د سر راپور دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د لټې پروګرام هم مه هېروئ. نور راپورونه هم سته خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې نن د دوهمې ورځې په مخه د مسیدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د سویس پولیس وایي د دې هېواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمېر خلک وژل سوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کېږي. لومړی کورني خبرونه لرو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحمیلي جګړې په وړاندې به جګړه کوي او په دې جګړه کې باید سیمه ییز هیوادونه همکاري وکړي. د کورنۍ چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزې ټینګار وکړ او د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د بادغیس جوان دولسوالۍ بیرته ونیسي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحمیلي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کروشیا له ولسمشر کولین دا ګرابر کیتاروویچ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې نړیواله اقتصادي تروریزم د افغانستان جګړه توده ساتلې او په وړاندې مبارزې ته اړتیا ده.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدیم. بدون از
دی وی تحمل شوی جګړه په جګړې ځوابو پرته لدی چې د سولې سپیشل هیل هیر کړو. بلابل عناصر سره یو ځای شوی چې تحملي جګړه رامنځته کړي ده. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې د اقتصاد په جګړه کې وده کوي او ناامنی غواړي.
اقتصاد جرمي بیامنی میخواد.
غلی غنی ویل چې افغانان سوله هم غواړي او د دې سولې د تامین لپاره باید له تروریزم سره د سیمې ټول زیانمن شوي هیوادونه په ګډه له افغانستان سره همکاري وکړي. اخو د کروشیا ولسمشر غیله کیتاروویچ هیله خو ده چې افغان حکومت له دې هیواد سره د همکاریو تړون لاسلیک کړي څو له مخې کروشیا تر خپلې وسې له افغانستان سره مرسته وشي کولی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزې ټینګار وکړ. نور الحق علومی نن په کابل کې ټپي شوي سرتیرو ته د وینې د ورکولو پر مهال ویل چې افغان پوځیان به د خپلې خاورې دښمنان له منځه وړي. اخوا د دفاع وزارت وایي چې د مخالفینو په وړاندې په مختلفو سیمو کې عملیات دوام لري. د کورنۍ چارو وزارت په یو بل خبر کې وایي چې د وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د بادغیس جوان دولسوالۍ بیرته ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت ته نوي ځواکونه استولي دي. د بادغیس سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل د تېرو شپې له دوو بجو راهیسې د بادغیس د جوان دولسوالۍ سره ارتباط قطع شوی او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو مخالفینو نیولې ده. ویل کېږي د افغان امنیتي سرتیرو کمښت د دغې ولسوالۍ د سقوط سبب شوی. او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د میندو ماشومانو د مړینې کچا ټاکن ورکوونکي بولی او لنډیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیان نوي کولو په نوم په جوړ شوي کانفرنس کې دا څرګندونې وکړي.
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د منډه او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړیو وويشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غ رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوریم.
په اینی حال که د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په یو لک میندو کې 320 تنه مري چې پخوا دغه شمېره 1400 ته رسیده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر در اوروي.
د طالبانو لخوا په خبره سوی یو ویډیو کې چې پکښې سختدري زلمځ کې څخه په هوا کې توغندې ولی ادعا کوي چې همدا ډول توغندې د یو پاکستانی هلیکوپټر وشتلو لپاره کارولې دي. په دې هلیکوپټر کې چې د مې په اتمه وشتل سو ډیپلوماټان سپارو. په دې ویډیو کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لخوا ترلاسه شوی ده پاکستانی طالبانو یو پیغام هم شامل کړی دی چې ادعا کوي دوی دا هلیکوپټر له 3 کیلومتره فاصله څخه په توغندې وشتلې دي. په دې پیښه کې د درې کسه پاکستانی عملی په ګډون پاکستان ته د فلیپین او ناروې سفیران او د مالیزیا او انډونیزیا د سفیرانو مېرمنې ووژل سول. پاکستانی چارواکو ویلي دا پیښه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته سوه او د طالبانو مخکنۍ ادعا یې رد کړه چې ویل یې دوی دغه هلیکوپټر وشتلی دي. خو په ویډیو کې ښکاري د مځکې څخه هوا ته توغندې رښتونې دي. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یوه غره د ویش پر سر تر نن سهار جګړه لا روانه و. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 24 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د مدخیلو او پیپلی کبلخیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د تخیلو د سیمې په لواړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. د یمن د وسلوالو ځواکونو یوه ویاند چې د ایراني پلوو شیعه حوثیانو ملاتړ کوي وویل چې د دوی ائتلاف د 15 ورځني اوربند په اړه د سعودي عربستان وړاندیز منلی دی. د وړاندیز پر اساس اوربند د روانې اونۍ د سه شنبې له ورځې پیلېږي. سعودي عربستان دا وړاندیز د تېرې جمعې په ورځ وکړ او ویې ویل چې اوربند به هغه مهال اجرا سي چې حوثي یاغیان د بشري مرستو د رسېدو لپاره په جګړه کې له وقفې سره موافقه وکړي. سعودي عربستان دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوربند په اړه له سعودي مشرانو سره خبرې وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د نامعلومه سرتیری پر مقبره د ګلونو ګېډې ښودلو وروسته خبرې پیل کړې. مرکل نن د روسیې مرکز ته رسېدلې ده. د نورو لویدیځ مشرانو په څیر مرکل د پروني رسمي ګذشت په مراسمو کې برخه نه واخیسته چې د روسیې په مرکز کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازي جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې لمانځلو په مقصد جوړ شوي وو. مرکل او پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د فبروري د میاشتې د اوربند پر تړون سربیره جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. نن دوهمه ورځ ده چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د مسدونیا د کورنیو چارو وزیر وایي پرون د کوسوو سرحد ته نږدې په یوه ښار کې د وسلوالو تروریستانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د مسدونیا د دغه ښار یوه اوسیدونکي پرون د ازادي راډیو د بالکان څانګې سره په خبرو کې وویل هلته ډزې روانې وي او موږ نسوای کولای چې د باندې ووځو. زه له خپلې مېرمنې او زوی سره په خپل کور کې یم. د مسدونیا د کورنیو چارو وزیر په دې ښار کې د وسلوالو ته ویلي چې په دې ښار کې وسلوالو ته تلفات اوښتي خو تر اوسه د دقیق شمیرې تایید نه دی سوی. دې زیاته کړه چې پرون د نښتې پر مهال 13 وسلوال د مسدونیا امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي او د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمیر خلک ووژل شول. پولیسو د قربانیانو د دقیق شمیرې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو وایي ټول هغه کسان چې وژل سوي لویان وو او د نښتې هدف نه دی معلوم. ګاونډیانو له هغه وروسته چې د ډزو اوازونه یې واورېدل پولیس خبر کړل. پولیسو همداراز د یوې ودانۍ دننه او د باندې ګڼ شمیر مړي وموندل. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بیړنیو خدماتو کارکوونکو ونه شوای کولای چې د دې مړینو په اړه معلومات ورکړي. خبرونه هم دومره او اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریاځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. په کندهار کې اسمان وریاځ، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 18. مزار شریف اسمان وریاځ، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 19. هرات اسمان نیمه وریاځ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 18. جلال آباد اسمان نیمه وریاځ، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 22. غزنی اسمان باراني، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه لس. گردید اسمان بارانی، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 8. بامیان اسمان بارانی، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 8.
د دې خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوی او دې جګړې ته به په جګړې ځواب ورکړي.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میده بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنه. فکر میکنم توضیح زیاتر ضروری نیست.
د افغانستان مشران جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یاد جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستۍ تورونو د سپیناوي په هدف عمومي غونډې ته راسي.
زه په جلال آباد کې نشم اوسېدلی. د پاکستان او د آی اس آی د لاسه هغه څوک چې ما پسې خبرې کوي هغه په مری کې او په اسلام آباد کې چکرې وهي خپله شخصه.
د افغانستان په اړه راپورونه کې دا هم لرو چې د کورنۍ چارو وزیر یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. د فرخوندې په وژنه کې په بې غورۍ د تورن 19 پولیسو محاکمه تر نامعلومې نیټې وځنډیده.
حیات قضایی تصمیم گرفت که امروز حکم خدا ابلاغ نکنن و انشاءالله در روزهای بعدی و حکم خدا اعلان خواهد کردیم.
نور راپورونه همسته په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې یمن ته د ایران له لوري د بشري مرستو یو کښتۍ خوځېدلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو ځانو د لټي پروګرام هم مهیروي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې په سترو شارونو کې د افغان په سلا شهر 15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو خبرونه لري. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مخکې په کورنۍ خبرونه کې واردل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د کوریشاله ولسمشر سره په یو ګډه خبري ناسته کې ویل چې افغانان به هیڅکله جګړې ته تسلیم نسی. ښاغلی غنی ویل چې په افغانانو باندې جګړه تحمیل شوې ده او د جګړې ته به په جګړې سره ځواب وایي. د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکزی دغه کانفرنس سره لیدي او همداشي بر سر په استودیو کې د جزئیات وړاندې کوي. ستانکزی ست مهرباني.
مننه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کروشیاله ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې څرګندونې وکړې او وی ویل چې پر افغانستان جګړه تحمل شوې او د دې جګړې په وړاندې به افغانان او افغان ځواکونه جګړه کوي او وی ویل چې د دې جګړې جواب یوازې په جګړې ورکوي. ښاغلی غنی ویل چې نړیوالې تروریستي شبکې د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو د تهدیدولو او هدف ګرځولو په خاطر اوس وخت او نن وخت د افغانستان خاوره کاروي او افغانستان د دغه تروریستي شبکو یعنی دغه تروریستي شبکې غواړي چې افغانستان خپل مرکز وګرځوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه باندې له تروریزم سره جګړه وکړي او افغانستان نه غواړي چې د جګړو په میدان بدل شي، بلکې افغانستان غواړي چې د سولې او مذاکراتو په یو مرکز بدل شي په ټوله سیمه کې. خدای چې د ښاغلی غنی خبرې په دې اړه واورو.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدی بدون از اینکه آرزوی مقدس سوله را فراموش کنی.
تحمیل شوی جګړه په جګړې ځواب پرته لدی چې د سولې سپیڅلې هیله هېر کړو. بیلابیل عناصر سره یوځای شوي چې تحمیلي جګړه یې رامنځته کړي. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې دا اقتصاد په جګړه کې وده کوي او ناامني غواړي. نړیوالې تروریستي شبکې چې زموږ ګاونډي هیوادونه له هند نیولې تر روسیې پورې هدف ګرځوي، نن غواړي چې د سیمې اسلامي نړۍ او نړیوالې بې ثباتۍ یا د بې ثباتۍ د بې ثباته کولو په خاطر زموږ له خاورې ګټه واخلي. ښاغلی غنی له تروریزم سره د سیمې د هیوادونو په ګډې مبارزې ټینګار وکړ او ویل چې د سیمې هیوادونه چې ټول په ګډه باندې له دغه خطر سره مخامخ دي باید له افغانستان سره هم د دې مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی غنی همداراز د سولې په خبرو هم ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان سوله هم غواړي او دا د ټولو یو اړتیا ده چې په سولهییز چاپېریال کې ژوند وکړي. اخوا د کروشیا ولسمشر کولیندا ګیتاروویچ وویل چې افغانستان تربلی د پرمختګ په حال کې دی او هیوادی چمتو دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. هغه لیک تروفیچ له افغانستان سره د یوې موافقتنامې د لاسلیک غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې له دې لارې به دغه دواړه هیوادونه سره ډیره همکاري وکړي. تروفیچ ویل چې د دې هیواد د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې هم اوس وخت له ناتو ځواکونو سره په افغانستان کې فعالیت کوي او دغه فعالیت د دوی په نظر چې اغیزمن دی او په ځینو سیمو کې ځینې ټولنیز خیریه کارونه هم مختوری دی.
مننه سفی الله ستانکزی. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې هغو کسانو چې پر افغانانو جګړه تپلې ده یا تحمیل کړې ده دوی ته به د جګړې په واسطه ځواب ورکړي. خو ښاغلی غنی دغه لس په افغانستان کې د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ. وسم ده راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یادې جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو د سپیناوی په هدف عمومي غونډې ته وروبولي. د مشران جرګې غړو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال لخوا وروستۍ ادا د دې جرګې لپاره لوی توهین یاد کړ او ویل چې باید د قضیه خلکو ته روښانه سي. د خبرې په داسال کې مطرح کېږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال او د دې جرګې یو غړي تور پورې کړی چې د مشران جرګې د مشر فضل هادي مسلم میار ورور د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نجه ساپۍ په دې اړه راپور راکوي.
د مشرانو جرګې پر رئیس فضل هادي مسلم یار هغه تورونه چې ګنې د ورور د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي د دې جرګې د اکثرو غړیو تن اکثر عملونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې غړي دغه شان ګواښ کوي که چیرې افغان ولسمشر دا موضوع په جدي ډول ونه څېړي نو دوی به د سنا مجلس دروازې وتړي. د یکشنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره همدې مسایلو ته ځانګړې وه اکثرو سناتورانو د جرګې له مشرتابه پلاوي وغوښتل تر څو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ننګرهار لوړ پوړي چارواکي د دې موضوع د لاسپینوي لپاره جرګې ته وغواړي. سناتور زلمی زبولي په دې اړه وویل:
ما مشخص پیشنهاد دادی لکه نور سناتور صاحبان څه وویل، د امنیت عمومي رئیس نبی صاحب راسي، د جلال آباد د امنیت رئیس راسي، د جلال آباد قمندان د امنیت راسي، سرپرست والی د جلال آباد باید راسي. دوی دې موږ ته دلې په مجلس کې دا موضوعات ټول ووایي.
د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او له دې مسلې د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د ننګرهار 02 قطعه خبره ده. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزی هم تېره ورځ ویلي چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلي وو. د مشرانو جرګې د نورو سناتورانو تر څنګ هاشم الکوزي بیا وویل که افغان ولسمشر په دې برخه کې اجرات ونه کړي نو دوی به د مجلس دروازه وتړي.
زه هیڅ وخت نه منم، زه رئیس جمهور ته ورځم، رئیس اجرات ورځم، که په دې کې اجرات نه کوي د سنا د مجلس دروازه موږ تړو. سمه ده، مبارسه وسي، دا د پسخان کار نه دی چې راځه موږ خبرې کوو عمل نه پکو، دا څه فدر خوري.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د تیر په څېر یو ځلې بیا په ځان لګیدلې تورونه رد کړل.
هغه څوک چې انتحار کوي او هغه څوک چې انتحاري سره همکاري کوي، حکومت او ځوړندې که په کابل په خار زه خپل روز ځوړندوم ثابتوم، او کنې لطفا د حکومت نه مې تقاضا ده چې دغه څوک چې اتهام واردوي که ځوړندۍ نه توصیه دی کړي نصیحت دې ورته وکړي چې لیونتوب نه ووځي. اکثر سره صاحبانو غوښتنه دا وه چې نبیل او د نګرهار چارواکي دلته راشي او گزارش دې مجلس ته وړاندې. سمه ده، بالکل صحیح ده، که تایید لاسونه دي کوي.
په دې سره سناتورانو د رایو په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې د ملي امنیت رئیس او د ننګرهار ولایت چارواکي د وروستیو ادعاو په اړه د وضاحت لپاره جلسې ته راشي. د دې قضیې په اړه ښکېلې خواوې په داسې حال کې جدي غبرګونونه ښکاره کوي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د یوې انتحاري حملې له امله شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خاورې دښمنان له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمی دا خبره نن په کابل کې ټپي سو افغان امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو پر مهال وکړه. په عین حال کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د مخالفینو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې د هیواد په شمال او ختیځو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې، خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه اوس دا توان لري چې د هیواد دښمنان وځپي. کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې ټپي شوو امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو په مناسبت په جوړو مراسمو کې وکړه. ده وویل ځینې ډلې هڅې کوي چې پر افغانانو مرګونې بریدونه وکړي.
برای همه که ما اطمینان بدیم که اینا در صف مقدم مبارزه علیه
ټولو ته ډاډ ورکوم چې دوی له مخالفینو سره د جنگ په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي. د هغو مخالفینو پر وړاندې چې زموږ پر خلکو رحم نه کوي، زموږ ځواکونه به دښمنان مخکې لدی چې زموږ خلک ووژني له منځه یوسي.
ټپي شوو امنیتي منصوبینو ته د وینې د ورکولو مراسم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د محمد داود خان په 420 روغتون کې تنظیم شوي و چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي او د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي پکې راټول شوي او ټپیانو ته یې وینې ورکړې. د دې پروګرام تنظیمونکی د هیواد مشهور سندرغاړی فرهاد دریا و. د امنیتی ځواکونو فعالیتونه وستایل او ملاتړ ورسره وخود. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار د دې مراسمو بله ګډون کوونکې وه. دې وویل حاضره ده چې له امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه د مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په هکله وویل چې په اکثرو ناامنو سیمو کې پیل شوي او په بری سره پرمخ ځي. مراد علي ډاډ ورکړ چې افغان حکومت او خلک د هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړي دي.
د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب زموږ د ټولو په سر کې دلته راغلی چې دا پیغام ټولو سرتیرو ته ورسیږي چې حکومت، مدني ټولنې، ملي شورا، هنرمندان او خلک ټول د دوی ملاتړ کوي.
کارپوهان وایي ټپي امنیتي ځواکونو ته د وینې ورکول د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه پر خپلو خلکو او حکومت نور هم باوري شي. دوی وایي د خلکو ملاتړ او هڅونه کولی شي چې په امنیتي ځواکونو کې د هیواد مینه پیاوړې او جنګي مورال یې لوړ کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ټاکل شوی وه چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو علني محاکمه د یک شنبې پر ورځ یعنې نن دایره سي، خو دغه محاکمه نامعلومې ورځې ته وځنډېده. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس وویل دا دوسیه زیاتو څېړنو دقت ته ضرورت لري او له څېړنو وروسته به یې علني محکمه په راتلونکو ورځو کې دایره سي. بیا هم په دې اړه له خان محمد سیند څخه جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو علني محکمې ته د یک شنبې په ورځ د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په لسګونو عام خلک منتظر وو، دغه محکمه دایره نه شوه. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو دوسیې کره څېړنو او وخت ته ضرورت لري او علني محکمه به یې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تعداد اوراق دوسیان اضافه از 2000 ورق است، تقریبا 5000 صفحه میشه.
د دې دوسیې پاڼې شاوخوا 2000 ته رسیږي چې کابو 5000 صفحې کیږي. قضاوي پلاوی په جدیت سره پر دوسیو کار کوي چې هیڅ مجرم د قانون له منګولو ونه ژغورل شي. اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د پولیسو علني محکمه دې د دوسیو له کره څېړنو وروسته دایره او پریکړه به اعلان شي.
پلان شوی محکمې ته چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي راغلي وو، د پولیسو د علني محکمې پر ځنډېدو اعتراض وکړ او وویل چې د ملکی کسانو دوسیې په لږو ورځو کې وڅېړل شوې، محکمې پرې دایرې او په حقله پریکړې اعلان شوې. خو کله چې وار د پولیسو منصوبینو ته رسیږي، محکمه ځنډېږي. دوی له محکمې وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې دې د تورن او پولیسو پر وړاندې هیڅ ډول فشار ته غاړه نږدي او تورن پولیس دې ډېر ژر په علني محکمه کې محاکمه کړي. د مدني ټولنې غړی او د کابل پوهنتون استاد همیرا قادری د محکمې مخې ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې پولیسو بې پروايي کړې او باید د قانون له منګولو ونه ژغورل شي.
با 4 تا ساتمنی که در اسم در روز اینا دوچار اهمال وظیفه ای شدن ما زیاد جدی نیستیم. بس اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است با ریاست جنایی.
مرد د څلورو ساتمنانو په اړه چې د پیښې په ورځ یې غفلت کړی ډیر جدی نه یو، خو زموږ بحث د کابل پر امنیه قمندانی د جنایي څېړنو پر ریاست او همدارنګه د پولیسو پر لوړپوړو چارواکو دی، ځکه چې د ښار له وضعیت څخه بې خبري هم جرم دی. مرد رښتینی عدالت غوښتونکی یو.
فرخونده د تیر لمریز کال د هود پاته ویشتمه د کابل ښار شاه دو شمشیره زیارت ته سیرمه د قران د سوځولو په تور لومړی خلکو په وهلو ډبولو ووجله او بیا ورته ور واچو. امنیتی ځواکونو د دې پیښه په تور د 19 پولیسو په ګډون 9 کسان نیولی وو. په تیرو دوو اونیو کې د کابل ابتدایي محکمې په علني محکمو کې د یادې پیښې په تړاو 4 تنه په اعدام، 8 تنه په 14 کلونو بند محکوم او 14 نورې بېګناه اعلان کړل. دا چې ابتدایي محکمه به په راتلونکي کې د تورنو پولیسو په اړه څه پرېکړه کوي دا به وروسته معلومه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو خبرونې اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 څپو خبرونې لري. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه تکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ سوي کنفرانس کې دا څرګندونې وکړې. د عامې روغتیا وزیر بیا وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. اجمل تورمن له نورو جزئیاتو سره.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د حکومت له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده او د دې ستونزې هواري ته باید کار وشي. عبدالله عبدالله وایي چې د سیمې په کچه افغانستان لا هم د میندو او ماشومانو په مړینه کې لومړی درجه هیواد دی. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل:
افغانستان از لحاظ بالا بودنه
افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړیو اوه ویشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا هغه رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوریم.
ښاغلی عبدالله د دغې کچې د راټیټولو په برخه کې افغان حکومت ژمن وګڼلو او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په 100,000 میندو کې 320 تنه مړې کیږي چې پخوا دغه شمېره 1400 ته رسیده. دغه شان له 50 کلونو نه ښکته ماشومانو چې د مړینې کچه په کې هر کال په 0 کې 250 وه اوس 90 ته راښکته شوې ده. او د 2001 زیږدیز کال د مخه چې د قابلګۍ له خدمتونو شاوخوا 20 سلنه میندې برخمنه کېدې اوس 40 سلنه میندې برخمنې دي. د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم جوړ شوی کنفرانس چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسف او د آغا خان پوهنتون لخوا جوړ شوی دی 3 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د دغه 3 ورځنی کنفرانس په ترڅ کې به په یاده برخه کې 2 کلن پرمختګونه او د نویو پالیسیو د پلي کولو لپاره وړتیاوې وارزول شي.
ما یک بار دیگر
په دغه کنفرانس کې موږ یو ځل بیا د میندو او ماشومانو د مړینې د راټیټولو په برخه کې خپل ژمنې تازه کوو او خپل پرمختګونه او د نو او نوښتګرو پالیسیو د پلي کولو په برخه کې خپل وړتیاوې ارزوو.
مورد ارزیابي قرار میدهیم.
د دغه کنفرانس په پلانیز غونډه کې د امریکا پراختیایي ادارې یا USAID او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په دې برخه کې د همکاریو ژمنې وکړې. که څه هم په افغانستان کې د 13 کلونو په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ بدلون راغلی دی، خو کارپوهان وایي چې په کم عمر کې د نجونو ودول او د خوارځواکۍ موضوع په دې برخه کې مهم لاملونه دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازده رادیو واورده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له دې وروسته به د کډوالۍ نړیوال سازمان له هغو افغانانو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنېږي. په دې اړه پام وکړئ د رحمتالله افغان راپور ته.
که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې حکومت له هغو کډوالو سره مرسته نه کوي چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي، خو چارواکي د دې ستونزې د هواري ژمنه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له دې وروسته به IOM له راستنه شوي کورنۍ سره مرسته زیاتوي. ښاغلی بلخی د یکشنبې په ورځ د کډوالو له نړیوال سازمان سره په دې اړه د یو تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل:
په دې تړون کې به په تخنیکي او ظرفیت لوړولو او د کډوالۍ د چارو په اړه د جامع معلوماتو راټولولو په برخه کې او همدارنګه د هغه افغان کډوالو چې له پاکستان، ایران او یا اروپایي هیوادونو څخه په زور راشړل کېږي مرسته کوي.
هغه زیاته کړه د دې تړون له مخې به د کډوالۍ نړیوال سازمان د کډوالو چارو وزارت د مامورینو د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې تخنیکي همکاري کوي او د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په اړه به د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړوي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا محل 1.6 میلیونه راجستر شوي او 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان او همدارنګه څه باندې 1.1 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. له ایران او پاکستان سربیره په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیونه افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني توګه مهاجر دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مرستیاله نورا تامسون وایي د کډوالو په چارو کې به له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
موږ هغه ستونزې ښه درک کړي دي چې یو شمېر کډوال په نړۍ او په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې لري. موږ خورا ډېر خوښ یو چې له تاسو سره همکاري ته دوام ورکوو. موږ غواړو له دې فرصت څخه د هیواد په ګټه کار واخلو. موږ هیله من یو چې له تاسو سره مو همکاري دوام وکړي.
د دغو مرستو تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدل زیات شوي دي. کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان له لارې دې په ایران او پاکستان فشارونه راوړي چې افغان کډوال په زور را ونه باسي.
او له دې سره د خپرونې دوامې نیمې ته ورسېدلو، یو ور بیا ملالۍ بشیر ته غوږ ږدو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر له وسلوال مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو څخه د بادغیس د جوند ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره یې جګړه سخته کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحملي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکی بولی او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د طالبانو لخوا په خپره سوې یوه ویډیو کې چې پکښې سخت دریځي لمځکې څخه په هوا کې توغندیولې ادعا کیږي چې همدا ډول توغندي د یوه پاکستاني هلیکوپتر ویشتلو لپاره کارولې دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو یو ویاند چې د ایراني پلوشي حوثیانو ملاتړ کوي وویل چې د دوی ائتلاف د 15 ورځنی اوربند په اړه د سعودي عربستان وړاندیز منلی دی. نن دوهمه ورځ ده چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ګمنام سرتیری د یاد پرڅلی د ګلونو ګډې ښودل وروسته خبرې پیل کړې.
ازادي راډیو ټکی کامو د وی پاڼې درسې کې غواړي د خبرونه بیا ولولي یا واوري. اوس به محمد نجیب زمان د سپورت له ډګر له وروستیو خبرونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل له هغه ازموینو څخه چې څه موده مخکې له 13 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سوي 15 لوبغاړي انتخاب شوه چې کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو ویشل سوي دي. ښاغلی هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو غوره ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولو بیجه. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړې کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې سي. ښاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې 2 ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کشتګرانو د انتخاب لپاره له 2 میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري. او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې 2 ورځنی مسابقې پیل کړې دي. د بدني روزنې د اطاعت او اړیکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د 10 زونونو څخه د 80 لوبغاړو په ګډون د 3 کټګوریو ځوانانو، نوي ځوانانو، لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلی مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به 10 لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
بیا هم د سپورت له نړۍ څخه یو راپور لرو. د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د شهید عبدالله په نوم د کرکټ پیل سوي سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې د کونړ 8 لوبډلو برخه اخیستې وه. یادو سیالۍ ته د ازادي راډیو خبریال روحلان وری ورغلی او په اړه یې دا راپور برابر کړی.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسېدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخ وو. د یادو سیالیو په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل:
هغه کراوډه کوم خلک چې راغلي اوس لس فیصده پاتې نه وي فیصده لاړ. تاسې ولیدل چې ټولې دوړې وي ګردونه په دې میدان کې. زموږ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده، څو ورځې وړاندې سروې هم کړل، خو غوښتنه هم ترې ده چې باید کونړ ته د چمن دپاره قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زی چې له ننګرهار څخه د کرکټ جوړو شوو سیالیو ته راغلی وو او د لوبو کمیټري کوله، د غوره لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل:
زه باد احمد زه یم او د جلال آباد د لوبې نندارې لپاره همدارنګه د کمنټري لپاره راغلی یم. په دغو کې زیاتې منډې، بزل حدی، همدارنګه شیر الله شیر و چې ډېرې وکټې اخیستې د بالینګ برخه کې. نو ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې او نن ورځې دغه فاینل موږ ډېر خوند واخیسته. نو که یوه دانه وکړو چې مینهوالو ډېر دغه لوبغاړي په دغه حالت کې تشویق کړل، نو که چیرې دا میدان د ګراس یو څه مشکلات درلودي، دا ګراس مشکلات یې هوار چې په افغانستان کې به یو ښکلی او په زړه پورې میدان همدغه وي چې ټول لوبغاړي به همدلته پکې د دغې لارې نه نېشنل یا ملي ټیم ته لاره پیدا کوي انشاءالله.
د اریانا پوهنتون د حقوقو پونځي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته وویل د سیالیو ترسره کولو سره خلکو ته د پوهې او ورورۍ پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د سولې، د امن او د مینې د هغې سفیران جوړ شي، د قانون نه همیشه دپاره مطیع او تابعدار جوړ شي او خلکو ته وښیوئ، نړۍ ته وښیوئ چې افغانان یو محذب قوم دی او د تل لپاره د تهذیب په میدان کې هغه د هر چا نه وړاندې قدمونه اخلي.
د سیالۍ پای ته رسېدو په مراسمو کې په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاز محمد طیب عطا او یو شمیر نورو کسانو ګډون کړی و چې د دوی له لوري لوبغاړي وستایل شول.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
په هلمند کې یو ځل بیا د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوې ده. په دې اړه له هلمند د الیاس دای راپور اورو.
د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ مرکزي کلینیک ته چیرمه په یوه کلي کې اووه کلن ماشوم سره دی چې څو ځله د پولیو واکسین هم اخیستی دی، په پولیو مرض اخته سوی دی. د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم وایي دا په ټول هیواد کې یوازنۍ پیښه ده. حازم وویل سره له دې چې د روان میلادي کال د پیل رئیس یې درې ځله د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړی دی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د پولیو وایرس ګرځي او د ډیرو ماشومانو د اخته کېدو ویره موجوده ده. د پدیاړه په نیول څو مراسمو کې ول د پولیو په ضد اوسنۍ پیل کېدونکې کمپاین به درې ورځې وخت ونیسي او د هلمند په ټولو امن او نامن سیمو کې به تطبیق شي.
خصوصا هغه ځایونه چې هلته فعال جنگ عملیات شروع وي، هغه ځای ته موږ نه غواړو چې زموږ واکسین اتران داخل شي. تصادفي پیښې افغانستان سره تاسو ته معلوم دی، هغه تصادفي پیښې دي. زه تېرې واقع نه خبر نه یم چې هغه دولتي چارواکو د خواصه وي او د نور د خواصه تصادفي پیښه ده. هېڅکله زموږ په خلکو باندې کاستن چا د ټوپک ماشه نه ده کش کړی او نه داسې مشکل موږ ته پېښ شوی. د ځای د شرایطو مطابق چې څو کاله دی، یعنې د درو لسیزو راهیسې په افغانستان کې دا حالت روان دی، خلک عادت شوي دي. نن جنګ ماپښین جنګ نشته، ماپښین هغه ساحې ته زموږ رضاکاران داخل شوي دي. متاسفانه چې رښتیا هم دا ستونزې شته، ماینونه دي، نور څه دي. بیا هم دا خطر ځان قبول کړی دی او تللی او خپل هدف ته چې ځان ته ټاکلی و ځان یې رسولی دی.
په تېر کال کې هم د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه رامنځته شوې وه، خو په 2012 میلادي کال کې په ټول هلمند کې شپږ مثبتې پیښې وې چې د روغتیا د ریاست مسؤلینو په خبره د واکسین د ښه تطبیق له امله د نورو پیښو د زیاتېدو مخنیوی وشو. د هلمند د سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار د کتلوي معافیت مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د واکسین په تطبیق کې به د هر ډول مرستې درېغونه کړي. رسولیار د عامو خلکو او علماو غوښتنه وکړه چې ماشومان ته د واکسین د رسولو په برخه کې مرسته وکړي.
نو دا ټول باید دا یو ملي پروګرام ده،
او دی که باید رضاکارانه هر څوک برخه واخلي، ځکه چې د تلپاتې معیوبیت سبب ګرځي دا ناروغي د ماشومانو په برخه کې. نو هر څوک باید تر خپل وس او توان پورې په دې برخه کې تلاش وکړي تر څو وتوانیږو هغه یو نیم کیس چې اوس هم بدبختانه منځته راځي د هغه څخه هم دا ټولنه او هېواد د تل لپاره خلاص شي. نو په همدې اساس مو سپارښتنه دا ده چې تاسو په دې برخه کې چې تاسو یې د قتلوي معافیت د برخې مسؤول یاست دې برخه کې جدي کړنې وکړئ، ابتکارات په خرچ واچوئ.
ځینې سرچینې وایي د هلمند 40 په سلو کې ماشومانو ته د ناامنیو او روانو جنګونو له امله واکسین نه رسېږي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د روغتیایي خدمتونو او واکسین د احصایې له مخې د هلمند نفوس 20 لکه حساب شوی دی چې یوازې 12 سلنه ماشومان دي. ویل کېږي د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسینونو د څانګې لخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د پولیو د مخنیوي په برخه کې د اینډ ګیم ستراتیژي په نوم وخت هم ټاکل شوی دی. کچیر دروان میلادی کال تر پایه پولیو ختم نه کړي، جن روغتي مرستو به هم پر افغانستان باندې سي. د روغتي ادرسات مسولین وای پروان نه امن حالت کې به ونسی کولای دغه مخته ورسیږي. ډاکټران وای کچیر ماشوم ته د پولیو په ضد واکسین ورنکړي سي په دایمي معیوبت اخته کیږي چې ورسته تداوی هم نه لري. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په یمن کې د ماقت اوربن له ټینګېدو سره د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په لړ کې یوه ایراني کښتۍ به نن هغه هیواد ته وخوځي شي. په دې اړه پام کړئ د نوریاس نوري چمتو سوی راپور ته.
د ایران یوه باروړونکې کښتۍ به نن د یمن د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې د حدیده بندر ته روانه شي. دا خبر د ایران تسنیم خبري آژانس ورکړی او داسې انګیرل کیږي چې د ایران دغه اقدام به له سعودي عربستان سره چې ځواکونو یې پر یمن د محاصرې کړی تنګه کړې لا کړکېچ ته لمن ووهي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د ایران ملاتړي حوثي یاغیانو نن د ورځې وختي د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی 15 ورځنی اوربند ومانه. دغه اوربند به چې د سېشنبې له ورځې جاري کیږي وروسته له هغې اعلانیږي چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ریاض په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو سنګرونه بمباري کوي چې له امله یې خلک د ډوډۍ، درملو او سون موادو له سخت نشتوالي سره مخامخ دي. د تسنیم خبری آژانس په وینا د ایران پر مرستو بار دغه کښتۍ د درملو او خوراکي موادو په ګډون 2500 ټنه بشري مرستې لیږدوي. سعودي عربستان او عربي متحدینو یې چې پر یمن د هوا او سمندر لارې بندې کړي، ایران تورنوي چې په پټه حوثي یاغیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د ائتلاف هوایي ځواکونو تیره میاشت د صنعا د هوایي ډګر د رنوې کرښه ویجاړه کړه چې د ایراني الوتکې د کېناستو مخه ونیسي. تهران وویل چې دغې الوتکې مرستې لیږدولې. یمن څه باندې 90% د اړتیا وړ خوراکي مواد له بهره واردوي او مرستندویو ادارو د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. ایران حوثي یاغیانو ته د مالي مرستو او وسلو ورکولو ادعا وردوي، خو د خلیج عربي هیوادونه ګمان کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د عربو په ټاپو وزمه د خپل نفوذ د زیاتېدو لپاره له شیعه ډلې څخه کار اخلي. د امریکا په ملاتړ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ په 6 د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار پوځي جزتامونو پر ضد هوایي بمباري امپیل کړي چې هدف یې بیا وخت د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت رسول دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په دغو بمباریو کې له 1400 زیات کسان چې اکثر یې ملکیان دي وژل شوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم ایس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لیږئ لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلي د دوی پیغامونه نه خپرو. کله چې تاسې ازادي راډیو ته خپل ایمیل رالیږئ، لطفا په ایمیل کې د ورک شوي شخص په هکله معلومات موږ ته راولیږئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې تاسې دوه ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته در ولولم. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واري بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 تاسیز مغاقل آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که ده ورکوشو و عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. که دین نوزی داغ پروگرام تاسی پا آزادی راڈیو که وانورد تاسی کولشی چه ده آزادی راڈیو انترنتی پانه تلاشی اول تا داغ پروگرام لسر واوری. ده منگ پتا ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. تاسیز مغاقل آزادی راڈیو سخوری گران دوستانو رازی چه دینا نوزی دو رکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام پا دو ایمیلونو پایل کرو. اول ایمیل منگتا محمد رسول عادل را لگلی دی منگتا سلامونه ویلی دی چه ورتا و علیکم سلام ویو. دی پخپل ایمیل کلی کی چه پخوست که دو وزیرستان دی کدوالو چخه یو شخص چه نومی نیک محمد دی 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 زوی چه نومی عابد دی ورک شوی دی. داغ ماشوم هاگ محال ورک شوی چه پا شمالی وزیرستان که پاوزی عملیات پایل شول. کچوک ده دغه ماشون پاکل معلومات لرینو پا دشمره ده ورتا تیلیفون وکری 00-9-3-5-3-1-1-5-3-1-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5-3-1-5- محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري لطفاً په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمیره ده 009-3-55-3-1-1-5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځي چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخی ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه له یوې پروژګاه یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخی او خورزه یې چې نورحکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نورحکیم د تلیفون شمیره 0-8-8-0-0-1-5-5 او د ګران ورور غلام سخی د تلیفون شمیره ده 0-9-9-0-5-5-0-9-9. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم: 0-8-8-0-0-5-5 او یا هم 0-9-9-0-5-5-9-9. د ورکوشو عزیزانو، دوستانو، پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. قلم او کاغذ تیار کړی د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه دوران خبرې کوم ولایتي لوګر ولسوالۍ سره کرای امر خل کړی نه زمونږ یو عزیز ورک شوی تقریبا 15 کالو د کوم مقصد او دا دوه کاله کېږي چې ادبي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورورې زمینۍ او بل ورورې ماور خان که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسو او مونږ ورته ډېر ځله اجازه ورکړو. صفر وایا 14 لس 1 شپېته.
زما نوم ادم خان دی، د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورکتي مینه نورالله دی، هزار جو پونو د ولسوالۍ سره د هزار جو په پای کې هلته ورکتي میاشته تللي و 15 کالې کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خواسه معلومات لري یا ورسره یې 15 کالې کېږي، موږ په ولاړې ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي. یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي. 0 0 1 0 4 5 9 10 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0
زه محمود شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یوولس کاله کېږي چې ناداره کدی، هیڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یې یا ورسره یې یا مړ یې یا ژوندی یې درک ورسره یې په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0044 9 8 9 2 5 شمېره هلمند ولایت د لشکرګاه د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم، ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چې ناداره کدی هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدورۍ په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی وو که نه وو، خو نادرکه شوی دی لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم 0 3 4 9 5 2 2 1. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقې ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادره ګسوی د کابل ښار نه، نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر وایم ځان سره یې کړي 0 5 9 5 9 9. بیا یې تکراروم 0 5 9 5 9 9. وسلام.
ہلو السلام علیکم، زید الرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سستاسو په تماس کې. ما د ماما زوی فضل محمد نومېږي، د اشق خان اکا زوی دی، دا د ښایسته ګل اکا وراره دی، د محمد خان اکا وراره دی. 14 کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي. 0 5 8 8 4 8. یو ځل بیا 0 5 8 8 4 8. هر چا که ماته په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهلی او د ده په هکله یې ما ته معلومات راکړه، 15 لکه 9 افغانۍ شیرینی ورکوه. وسلام.
اورجانه پښتون یم د ننګرهار ولایت نه. زموږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی.
عبدالکریم
کریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی عبدالکریم نام یې دی، زما نوم یې دی. هغه د ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي د کور څخه نه راکه سوی دی، همدغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي، که بل چاته معلومات وي نو هم دې په دې ادرس په دغه شمېره سره زما سره تماس ونیسي. 0 0 4 4 5 8 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 0 4 4 5 8. والسلام، عبدالکریم پوپل، ولایت هلمند، شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګره دا چې جنمی په سرګردان چوکي زمنګ نه نادره کښوي دا چاته معلوماتي د رنگ نه لکشان تا تور دا په مخې تور تور تا کې دي. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني دې کی زمنګ زره دې په دې اړه کې تماس ونی. 0 0 5 5 1 3 5 5 1 9 1.
رکات صاحبانه کابل سوالی څخه خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوسه نوم دی، د شیرندل زوی دی. تقریبا 2 کلونه راهیسې نادرکه دی. که چاته د دې څه معلومات اوسېږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي. 0 0 5 5 8 8 4 4. دغه نمبر دی، که چاته معلوماتي اجازه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د جلال آباد نه د پچراګان له ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی. زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د جلال آباد د ښار د چپریال د اډېنه ورک شوی دی. که چاته څه معلومات وي زه به 50,000 روپۍ په جایزه کې ورکړم. او ما خو ډېر طرح کې ټلیفونونه وکړل، هغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي. په کار ده چې دا ما پیغام نشر شي. خدای رحمان الله مرزي ته ژوندون کې برکت واچوي. زما د ټلیفون نمبر دا دی 0 0 4 3 2 0 9 9 0 9. دا زما د ټلیفون نمبر دی.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 4 2 2 4 4 4 5.
ما کور وس په کندهار کې زم لا صدر په غونډې کې د ساده خلاصو ازادي راډیو اعلان وکړ چې دا شی موږ په جلال آباد کې دا غاله پیدا کړې دي. یا دې را سره وري، یا دې ادرس راکړي چې زه په شوار سم، یا ادرس راکړي چې زه زبر سم علاوه د خیر سره، یا لک راولې کندهار ته راولې دغه تر سروالې ته راولې زه په شوار سم راوړم.
السلام علیکم، زه خانزاده د روزګان ولایت د چشمه ولسوالۍ د فوټنه ویل څخه خبره کوم. زما یو ورور چې عمر ولسکرنی دی، د معلم په نامه، د 5 میاشتې کېږي چې زموږ څخه نظره کړې. نو که چاته د ده په هکله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي. 0 0 8 9 0 0 2 2. شمېره یې واري بیا تکراروم. 0 0 8 9 0 0 2 2. والسلام.
د ولسوالۍ خبره کوم. ما ورور د 3 کاله کې شهرت کنن اختر ګل شپخت محمد مشهور دی. هر څوک چې معلومات لري په دې شمېره کې ماته زنګ وکړي. 0 0 2 1 1 2 4 4 1 1. بل شمېره ده 0 0 3 2 7 4 5 6.
بله، زه محمد نزیل هلمند ولایت از زرجوت ولسوالۍ د کوچي د منتخان د کلي اوسېدونکی یم. ما خپل د جګړې مدد ته کاز نورونه دی. هره ول کولم سرور نور محمد عزت الله، زه خپل محمد نبی بلور مې اسمت الله نکبولا. ما دا غوړو چې نور محمد نومې لري د سوال اسکاله د لاس کاله په شاوخه کې ریښه نظر کړي. نو شته یې پته نشته کله زما غوړې کده کم دوست او اندواز ما غوړې مشتري په دغه شمېره تلیفون زنګ وي. 0 0 5 3 دری یو سلور دوا شپاش یو
زه تاولاد المند ولایت خبر کوم ما یو ورور دی رالس کال کی شورت دی شوالی نیمیشه دا شوالی باره چوک معلومات لری یا دا اخفل دا غزبا پیغام هوریز ما سر دی پده غشما سماسون شی سپر و سپر شپل درد سلویش دو اویا نتینزوز شما را یو زلجا چی ترا روم سپر و سپر شپل درد سلویش دو اویا نتینزوز که چوک دا فعال معلومات لری یا دا اخفل دا غیلا نوریز ما سر دی پده غشما رو سماسون شی من دا خدایت هم
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 2